لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پیلیږي او ټاکل شوی چې سبا د دې مهم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. په روانه یو ساعته خبرونه کې دا او نور موضوعات او همدارز د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
د مهمو خبرنو سرټکی ټاکل شوی دی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د کندهار پر نهمې امنیتي حوزه حمله د دوه حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده او امریکایي چارواکي دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباری روسي الوتکو کړې ده. ټاکل شوی دی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس ترڅنګ نورې لیدنې هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استانبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال پر لپسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وشوې چې د سه کاله غونډې په اسلام آباد کې ده. د کندهار پر نهمې امنیتي حوزه حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. چارواکي وایي د کندهار ښار په نهمې امنیتي حوزې حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره د شپې 11 بجې پای ته ورسیده. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن دوه حمله کوونکي چې په کلاشینکوفونو او لاسي بمونو سنبال وو پر یادې حوزې حمله وکړه. ښاغلي سمیم زیاته کړه چې په دې نښته کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت کارمند او یو چوکیدار ټپي شوی دی. طالبان قاری یوسف احمدی رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې دا حمله د طالبانو کار بللی او افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د غرس په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه شمېر وسلوال د اچین ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې فعال وو چې تېره شپه پرې حمله وشوه. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزي د څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره له لیدنې وروسته وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوري په دې لیدنه کې په درې مسلو خبرې کړي. نوموړي وویل لومړۍ مسله د فریکونسي داخلېدل چې موږ دا ستونزه د پاکستان او تاجکستان په شمول له نورو ګاونډۍ هیوادونو سره هم لرو. دویمه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې د پوهې او تجربو شریکول دي، او درېیمه مسله چې ممکن خبرې پرې وشي هغه د نوري فایبر د بنسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر ویلي چې دواړو خواوو په خپلو کې د شته مسلو د څېړلو په اړه د پنځګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به وروسته په یوې وروستۍ کمیټې کې راټول شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او 55 پوله، یو ایرو یو اویا افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 426 افغانۍ. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګاوه چې په دیر الزور ولایت کې د پوځ پر اډه بمباري کړې، درې پوځیان وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوځ اچولې ده، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پرون وویل چې دا بمباري روسیې له لرې واټن څخه کړې او زیاته یې کړه چې امریکا د سوریې له حکومت سره په جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباري لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرلپسې ډول پر روسیې انتقاد کړی چې په بمباري کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباري د شمالي اوسیتیا له موزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د ټیو دولس بمبار د الوتکو په وسیله شوې ده. د پنټاګون ویان استیف وارن وویل د امریکا پوځ د یکشمې په ورځ د سوریې د دې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومترۍ واټن کې یوازې د تیلو پر یوې ساحه بمباري کړې ده. جرمنی د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي ثبت کړي دي. پرون د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوریې اتباع دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې دیارلس او په سلو کې لس برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابرسره کېدو سربیره دغه هیواد ته د نړیوالو کډوالو ورتګ کم شوی نه دی. جرمنی د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر اروپایي هیواد ډیر ګډونوال سکال ورغلی دي. ویل کېږي چې د هیواد ته په روان کال کې د ورغلیو کډوالو شمیر د 2014 میلادي کال د ټول کال په اوږدو کې د ورغلو کډوالو څلور چنده دی. د جرمنی صدراعظم انګلا مرکل د اګست میاشت کې ویلي وو چې هیواد یې تمه لري 8,000 پناه غوښتونکي په دې کال کې ورشي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو ثبتونه هلته د منل کېدو په معنا نه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرستې اعلان کړې چې دا هیواد اصلاحات عملي کړي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات کړي. نوموړي ویل هغه څه چې راتلونکی کال پیښیږي ممکن نسلونو لپاره د دې هیواد راتلونکی وټاکي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه
These are not easy things to do to overcome.
نموړي ویل دا آسانه سندي چې د هر ډول عواقب په وړاندې د شلو دیرشو او سلويختو کلونو د اقتصادي پروګرام پر نشټوالي لاس بریشي. خو دا به تاسو د اقتصادي پیاوړتیا لوري ته روان وساتي او موږ به د نړیوال وچی صندوق سره یو ځای ستاسو متحد اوسو. جو بایدن همدارنګه یو ور بیا تکرار کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل ونه مني. د له هغې راوروسته چې روسیې له ځان سره کریمیا یو ځای کړه او په ختیځ اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، کیف ته د بایدن څلورم سفر دی. او روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسري ټپیان کړي دي. چاودنه پرون وخته د پوکراک په نوم د مسکو په یوې کوڅې کې وشوه. د هغه سیمه ده چیرې چې شاوخوا یو شمېر کافیګانې او بارونه دي. د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت ویان اندري ګالیا کبروف ویلي دا د کمې اندازې چاودیدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چاودنه ده چې ښایي له روان موټر او یا له نږدې ودانیو غورځول شوی وي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ چې راپورونه خبرو. د آسیا د زړه دوه ورځنی کنفرانس شیبه مخکې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا پرانستل شو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا په دې مهمه غونډه کې ګډون وکړي. د دې مسلې په اړه له کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ یو تحلیل هم لرو. په یو جلا راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اروپا ته د خپل سفر د بریاو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د کندهار پر نهمه امنیتي حوزه د تېرې شپې د حملې د څرنګوالي له جزئیاتو مخبرو او وباورئ چې په کونړ کې د معلولیت لرونکي کسان شکایت کوي چې پوره حق نه ورکول کیږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر نورو موضوعاتو سربیره د هغو میرمنو پر رواني ناروغیو خبرې کیږي چې کورنۍ ستونزې لري.
سړی مې بله ښځه وکړه، بیا دا در سر راته پیدا شو که خدای جګرخونی زما او دستا یوار یو ځای سو یوار ماته تکلیف د عصبي پیدا شو.
نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپرېږي. لکه څنګه چې نن او پرون مو د ازادۍ راډیو په خپرونو کې واورېدل، په آسیا کې او بخښه په اسلام آباد کې د آسیا د زړونو د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس نن په پام کې دی. البته د وروستیو راپورونو له مخې شیبه مخکې دا غونډه د دې کنفرانس لومړۍ غونډه د افغان او پاکستانی چارواکو په ګډون پرانستل شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې ده چې د سبا ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې په اړه د پایل په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند د ټلیفون په مستقیمه لیکه له اسلام آباد را سره دی. مومند صاحب، وروستی حال څه دی؟ کومو چارواکو خبرې کړي دي او غونډه څنګه پرانستل شوه؟ په دې اړه لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن اسلام آباد آسیا د کانفرنس د دولتي کانفرنس کوربه دی او نن شیبه مخکې دغه کانفرنس د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت خانی طرزي په وینا پرانستل شوه. دوه چارواکو د کانفرنس په وینا کې دا کانفرنس د سیمه ییزې د سیمه ییزو هیوادونو په ظاهري توګه د افغانستان لپاره مهم باله. افغانستان مهم او ټینګار وکړل چې دا مهال افغانستان او سیمه د ترورزم په ګډون یو شمېر چینجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره ګډ ناسته اړتیا لیدل کېږي او نوی پلیټفارمونه د دغه چیلنجونو د مخنیوي لپاره مهم ادا کولی شي. نوموړي همدارنګه وویل چې افغانستان په سیمه کې د ترورزم د مخنیوي او د ضد لپاره سره د دې چې دا هېواد دا مهال له ډېرو چیلنجونو سره مخ دی، خو بیا هم افغانستان تللې ده او دې ته معتقد ده چې په سیمه کې د ترورزم د مخنیوي او د ضد لپاره د ټولو هېوادونو سره کار کوي. پاکستان یو باثباته او سوله ییز افغانستان غواړي. وویل چې باثباته او انعام افغانستان د پاکستان ته کټرلې او پاکستان کوشش کوي چې دا کانفرنسونه جوړ کړي چې له لارې د افغانستان او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې شي او همدارنګه وایي چې دا کانفرنس ښایي ډېرې ښې نتیجې ورکړي. لکه څنګه چې تاسو وویل، دا کانفرنس د ورځنۍ کانفرنس په دې کې د امریکا د دلسې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه دوی شي هیوادونه موږ پورې استازیګر کړي. ټاکل شوي چې د دې کانفرنس د لومړۍ ورځې لپاره به د هندستان د بهرنۍ چارو وزیر مسورشوم د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ کې ګډون وکړي او ټاکل کېدی شي چې لږ شیبې وروسته یا تر لږ وروسته اسلام آباد ته ورسیږي. نوموړي به په کانفرنس کې تر هغې سربېره د پاکستان سره د مونو چارواکو سره هم وګوري او همدارنګه ټاکل شوی دی چې د افغان ولسمشر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې دوی ورځ کې ګډون وکړي او سبا به هغه اسلام آباد ته ورسیږي او ښاغلي نوشیف په دواړه د کانفرنس بهرنۍ چارو وزیران چې کومه غونډه کېږي چې ټاکل شوې سبا په دې کانفرنس کې دوی ورځ کې به کېږي او د هغه کانفرنس دوی ورځ هغې په دواړه یو ځای افتتاح کوي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند و چې د اسلام آباد د غونډې د پایل په اړه راپور راکو. د ټلیفون د ټیټې کوالټۍ له کبله، د ټلیفوني اړیکې د ټیټې کوالټۍ له کبله، د ټیټ کیفیت له کبله له تاسو نه بښنه غواړو. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر هم به اسلام آباد ته ولاړ شي او سبا به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ویل کیږي چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد له چارواکو سره نور لیدکاته هم وکړي. دا چې اسلام آباد د افغان ولسمشر دا سفر چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر دا سفر به څه بریاوې ولري او لاسته راوړنې به یې څه وي او کارپوهان دې ته په کومه سترګه ګوري د اجمل اند په تحلیلي راپور کې واورئ.
خپله ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره ځي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سر تجزیز امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غني سره نورې لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غني پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړخه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي نه کړې. خغلی ستانکزي وایي دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربې له ځانه سره لري. دویمه موضوع خپله د ملي وحدت د حکومت په پیل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل، او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی ستانکزي ویل که څه هم دا بله وخت نه مخکې وي چې وویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري تمه ترې دغلته راټولو شو استازو او پاکستاني چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول وښودل چې خپله ولسمشر هم ورته په پرونۍ خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمېر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني، دې هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې، په تیر کال کې په افغانستان کې سختو ناامنیو او د پاکستان له لاسوهنې د افغان چارواکو پرله پسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غني دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلی صالح د ولسمشر غني د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړې، آیا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښیي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتې او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غني ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل
آدم با کسای صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی یک مشکل جدی.
ولسمشر غني وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبري کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو. ولسمشر غني دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکېل دی. ولسمشر غني همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړی او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده. دا افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنسونو د لړۍ پنځم کانفرنس دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې لړۍ پایل له استنبول نه شوی و، ورپسې نورې کلنۍ غونډې په کابل، قزاقستان او چین کې وي. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د سیمې پر نورو هیوادونو سربیره د هند، روسیې او چین استازي هم برخه اخلي.
او سم ګورو چې کابل چاپ ورځپاڼو پر همدې موضوع کوم مطالب خپاره کړي. د نن ورځپاڼو مخکتنه اسدالله لودین کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د غونډې ګټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوي اجنډا ته ځانګړي کړي دي. اسلام ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي؟ په سرمقاله کې راغلي چې د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غونډې مؤثرې وې، خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه ده پوره کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کنفرانس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځه همکاري پراخه او په یوه خوله د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کنفرانس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي تر څو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي. په سرمقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال ډیوډ سیدنی په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت دې بدل کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوي ته به د تیر په څیر د سولې او د تروریزم د همکارۍ غوړې ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی اروپایي هیوادونو ته خپل وروستی سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له بریاو ډک بولي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلي غنی وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر راورولو خبرې کړي او له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو توافق نه دی کړی. خان محمد سند او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادی همکاري تر 2000 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایټالیا 1500 اسکر به د هرات په وی ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلي غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بېلابېلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هره برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیارد ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلي غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړي او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامدار هڅې کوي. څو خلک په ځانګړي توګه ځوانان د اروپا خطرناک سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي وو چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي چې د کندهار ښار د نهمې ناحیې د پولیسو پر ماموریت په وسلواله حمله کې چې تېره شپه ترسره شوه، دوه برید کوونکي وژل شوي او څلور پولیس ټپیان دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د زیات شمېر پولیسو د وژنو او د ټپي کېدو ادعا کوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره او په دې اړه تفصیل.
حمله د کیکن د شپې شاوخوا اووه بجې پیل او د شپې تر یوولس بجو پورې دوام درلود. حمله کوونکو د پولیس سره په مقاومت کې د سپکو او درنو وسلو څخه استفاده کول. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمېر دوه تنه وو او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان سوي.
یوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې دوی په کلاشینکوفونو او په لاسي بمونو سره سنبال وه، امنیتي پولیس ته داخل شوي وه چې وروسته د امنیتي ځواکونه او د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دا نښته کې دوه تنه ملي پولیس سرتېري زخمیان شوي دي او دوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې د هغه د بینه تللي دي.
خو په عینې وخت کې په سیمه کې عینې شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتېري ټپیان شوي.
درې څلور نفر غزمې ته تللي وو، سیده چې هغې خوانه رالو ډزې او د پولیسو او د طالبانو د خوانه په پوسته باندې د نهمې او زیر د برېښناکوټ په پوسته باندې جنګ شوی. موږ چې راورسېدو نو ځانمرګي رانوتې وو دوه کسان طالبانو او په شد بس سپکو درنو وسلو ډزې او د ګرنیټانو استعمالول ټول هر څه په کې بس مکمل بس د باره نه بس موږ پولیس ټول بس اماده او جنگ او جګړه پرې وکړل تر د یوولسو پورې دوام ولرو. بیا وروسته د هغې نه بس ځانمرګي دواړه بس مړه شو.
د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان قاري سپ احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حمله کې زیات شمېر پولیس مړه او ټپیان کړي.
په کونړ کې د معلولیت لرونکي کسان شکایت کوي چې پوره حق نه ورکول کیږي. دوی وایي په دفترونو کې دندې نشي ترلاسه کولی، حال دا چې په دوی کې کدرونه هم شته. روحالله انوري له یو شمېر دې کسانو سره خبرې کړي او د راپور یې برابر کړی.
د چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد اسماعیل پاچا وایي معلولین په اقتصادي لحاظ کمزوري دي او دولت هم دومره څه نه ورکوي چې کورنۍ پرې وساتل شي.
دی ورونو د دې خاورې د بقا په خاطر باندې او د اسلام د سربلندۍ په خاطر باندې خپل لاس او پښه ورکړل ده. سولې پر پروسه کې مونږ ته کوم چا غږ نه دی کړی. که نورو ټولو اداراتو ته لاړ شي انوري صاحب مونږ سره چا کوم د خیر ښېګڼې کار نه دی کړی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادي مرستیال شاهزاده نابینا وایي په اساسي قانون کې معلولینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو سهم معلوم شوی، خو دولتي کارکونکو دغه قانون په خو لاندې کړی او په هیڅ اداره کې کوم معلول په دنده نه دی ګمارلی.
موږ له دولت وو پیسه دا حق راکړی دی معلولینو ته، خو بدبختانه چې دلته زه کوم ریاستونه چې ګورم دغه دیرش پنځه دیرش ریاست دی ولا یو معلول پکې دی نه دی استعداد کړی چې دی په وظیفه باندې غشي. موږ سره ډیر ښه کادرونه را سره دي، طالبان را سره دي، انجنیران سره دي، ډګروالان جنرالانو پورې موږ سره شته دي.
هغه وای په ټول ولایتونو کې معلولینو ته د کورونو د پاره ځمکه ورکړل شوی، خو په کونړ کې د دولتي مسؤلینو بهانه د ځمکو نشټواله دي. په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري وایي په ادارو کې مقرري د آزاد سیالۍ لارې ترسره کیږي، خو معلولینو ته پکې پوره حق نه ورکول کیږي.
اکثره معلولین زمونږ ولتیا لري، څو لسم نه فارغ شته، لیسانس سند لري، خو بیا هم هم آقای سر دمور و دمیری سلوکیگی دا سونزا و دا اندیخنا دا آقای پزید از یه تایدهون زماد اداراتو نخواهش داره چه آقای باید دا قانون تا پامدرنه و که بدبختانه چه پا افغانستان که قانون جوریگی خود تطبیقیگی نه
آقای دا شهیدان و معلولین و اوتولینی زو چار وزارت حسی کوی چه پا هر برخه که دا معلولین استونزی هواری کری
دا افغانستان دولت دا کار امور اجتماعی وزارت تصمیم لري چې انشاءالله دوی ته په راتلونکي کې ښه پروګرامونه جوړ کړي دوی د کاریابۍ دپاره دوی د حرفوي زده کړو او دوی د هوساینې دپاره لازم پروګرامونه په پام کې لري
په کونړ کې د اداري اصلاحاتو مسؤلین وایي دوی چې کوم مامور په دنده ګماري لومړی هغه بست اعلانوي بیلابیل کسان ورته خپل نومونه لیکي بیا ترې امتحان اخلي هر څوک چې په شرایطو پوره وي او له نورو زیاتې نمرې واخلي هغه د اولیت حق لري
روحلا انوری ول کنانا قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو اونیس پروګرامونه او ستاسو اسمسونه خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې مرضیه احمد اوروي
اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کنفرانس پرانیستل شو افغان ولسمشر اشرف غنی به په دې کنفرانس کې سبا ګډون وکړي چارواکي وایي د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره د شپې 11 بجې پای ته ورسېده د کندهار والي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماخوستن دو حمله کوونکو چې په کلاشینکوفونو او لاسي بمونو سنبال وو پر یادې حوزې حمله وکړه د خراس په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسله وال وژل شوي دي د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي محمود وایزي دا څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر سره له لیدنې وروسته وکړي جرمنی د دې کال په تیرو 1100 میاشتو کې 975000 پناه غوښتونکي ثبت کړي دي پرون د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوري ادبا دي د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوري په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي سوري پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګو چې په دیر الزور ولایت کې د پوز پر اډه بمباري کړې درې پوځیان وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیونو ډالرو نوې مرستې اعلان کړې سو د هیواد اصلاحات عملی کړل شي پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ روسی چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بس پیو تمځای کې یوې بړې چاودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي
زمون غاګ له ازادۍ رادیو اوري د اکتوبر له میاشتې راهیسې له عراق او سوریه پرته په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي دولت سره تړلو کسانو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي دي په دې هیوادونو کې ترکیه مصر روسیا پاریس او لبنان شامل دي په همدې حال کې راپورونه وایي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تروریستي حملې او فعالیتونه زیات شوي دي د اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي
د ترورستانو وروستۍ حمله د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول دا حمله د یوې پاکستاني الاصله سړي سید رضا فاروق او میرمنې تشفین ملک لخوا ترسره سوې وه وروسته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه تلویزیوني وینا کې وویل موږ به اسلامي دولت سخت دریځه ډله او نورې شبکې چې هڅه کوي موږ ته نقصان ورسوي تباه کړو لومړی زموږ پوځ به چې هر ځای ورته اړتیا وي د تروریستي حملو طرحان پلټي په عراق او سوریه کې هوایي حملې د اسلامي دولت سخت دریځه ډلې مشران درنې وسلې د تیلو ټانکران او ساختمانونه له منځه وړي
which will help us accelerate our effort to destroy ISIL.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د حمله پلا د اسلامي دولت سختریز ډلې پر خپل غاړه واخیسته. حمله کوونکی تشفین ملک هم له حملې څو شېبې مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه له اسلامي دولت سختریز ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی و. تشفین ملک امریکا ته لتلو مخکې د پاکستان د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کړې وې. د دغه پوهنتون ویاندي فاروق چوهدري ازادي راډیو ته وویل چې تشفین د دوی په پوهنتون کې یو کال زده کړې کړې وې، خو له هغه وروسته یې د هغې په اړه څه نه دي اورېدلي.
او هغې زموږ په ادارې کې سمودا زده کړې کړې وې. په 18 اپریل 2013 کال کې هغې موږ سره داخله کړې وه، او په 3 می 2014 کال کې هغې خپل آخري پرچه ورکړه، او بیا یې ویل چې نور سبق به د خط و کتابت په ذریعه وایم ځکه چې زه امریکا ته ځم، زما واده کېږي. بیا هغې موږ ته په 18 می 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. د هغې وروسته یې نه موږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بله ذریعه سره رابطه کړې ده.
د دې ادارې پر رئیس فرحت هاشمی تورونه دي چې د خپل پوهنتون له لارې اسلامي سختریزي خپروي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سخت پوښتنې می درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسئ او ځان مطمئن کړئ، خو استاد کینه در سره اخیستې او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه وړ ستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموینې یا امتحان نوم واخلي، نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څه رانه پاتې نشي، ساو نه شم، د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي را ګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به درسره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیلم، د کابل ولایت څخه متعلمه یم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو تر ځان ته لري، امتحان یعنی تهدید. تهدید د استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چارنیما کې آسان سوالونه راوړي و، سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله دی، څو ورځې مخکې ما د ستاج امتحان ورکو، تقریبا په امتحان کې 2000 کسانو ثبتنام کړی، په هغه کې تقریبا 130 کسان دی په کارو. دوه کسانو کې کامیابی لږ درجه ډېر اغسړي د پاره غي ده چې زه به کامیاب شم یا بنه شم.
زما نوم لطیفه ده، د ولسم ټولګي زده کوونکی یم، د لیسی سوریا څخه. وخت موږ ته سوالونه راکوي استاد، موږ ډېر سرو تخرو تاسو سره ولې نه لرو؟
همزولو، ګیلې معنی ډېرې دي. یو خوا د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خوا داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سن کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي ته، کله مبهم وي. په امتحان کې ناست نو یو ډېر مبهم سوال او استاد ته مې وي چې استاد دغه سوال څه بنا لري، کوي چې ته حق نه لرې کینه، او که دا ورته وغږېدلې پاسه در نه اخلم، پاسېدلې نشي ورته، او کله ورته وپاسېږي د خپل آینده تاوان دی، او په آینده کې تاسو به مور سره کوي او ناکامي وي اته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماسټري کړې وایي، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونه ای ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل هلته استادانو به نمونه وی سوالونه راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته ویله مخکې د مخکې نه. بیا دا خبره نه پاتی که لچه هدف ده استاد ده سوال نه چی شایده دا دیر خی سیستم با مون پا افغانستان که دست یو سیستم نلرو دا مواصل سر دیرم رسته که چه اقا پا امتحان که بیا پا سوالو سمو پویگی اسه گنگ سوالو نه نووسی
دوستان و زینی محصیلان او شاگردان وای چه استادان پا نه خبره که نور سراخ لیو دا حقی قصد بیا پا ازمینه که و باسی زوان شاعر نذیر احمد نذیر چه ده هم تازه پا بحر که محصولی کردی وای چه پا افغانستان که اکثر استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلی ده یوا خاطره را سره شریکوی
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلی چې پوښ څوک پویږي او څوک نه پویږي بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلی چې شاګردان ته وخی چې دلته واکمن زه یم چې څوک نه کمولای شم څوک کامیابولای شم مثلا پانتون کې ما مودم سنفی د استاد نه پوښتنه وکړه هغه پوښتنه مڅه وا و استاد څه بنو چې سیګریټ دی د سم کې نه وځه کولای بیرون د څه کولای وای هغه ورته وویل چې ښکر وکړي رانه نشي کامیابی دی وای ته څوک زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي که چیرې یو زده کوونکی د یو ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري په نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه زه به یې تا ته ځواب پیدا کړم دربی کړم خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي کینه د دې ځنه هم ولوېده ورسره
ملګرو یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه جواب در نغواړي چې په کتاب کې ده بل جواب که هر څومره قانی کوونکی او کره هم وی نه منل کیږي همزول وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وای چې استاد هماغه جواب ټکی پټکی ترې غواړي چې ورخودلې ده وحید الله وای
سوال نو چې کوم شکل باندې حل کړو مطلب مو رسولې ولاو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولې د چې په کوم شکل غوښته کړی هغه نه رسولې مې نه نمبر مستحق نه کیږي زه خپل رئیس ته ورغلم لمر رئیس سره موضوع جریان کوي چې ولا تی وګورئ چې پټری کوم مطلب اخستل شي کنه نو بیا هغه استاد راغوښته و دوست راغوخته نو بعضی سمپیان شتره مسلین شتره چې هغه د نمبر په خاطر باندې د استادانو سره توابه جوړی د سم وضعیت پر استادانو تر رسیدي د هغه شاګرد په اړه باندې مستاست وای ورسته دغه نه زه په یو مضمون کې چانس راکو اکاس خپل اخیسته باور پخله او چې زه اوس کې یعنی نور خلکو ته زدان نصیحت کوم چې استاد سره باندې سیړی
خو دوستانو استاد صبوري وای چې هغه لکښ مې استادان بل جواب نه مانی چې خپل مطالعه کمزوري وي
دا سې سوال لم ست چې یواز یو جواب لدی یعنی یو طریقه او سی شاګرد دغه طریقې نه سلام یو سی خوخه کنه سوال غلط ده لیکن داس سوال لم سچ په تو تاریخو خلق کولای سي چال کی کله چې استاد معلومات ډیر نه یی که اوسو فرزند یو بل کتاب نه ریفرنس ور کی او سوال ال کی نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو دوستانو اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي څه علت درلودلی شي دوستانو دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته
پله په درجه کې هم دریم نمره یم د صنف که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس ووایو بیا مې هېڅکله اول نمرګۍ ته نه رسېږم ځکه چې اول نمره یا یې مور استاذه ده یا یې مدیره ده یا کوم بل شی ده چارنیما کې م اول نمره ده سالانه کې م اول نمره ده هېڅ تغییر نه کوي
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم هو ستاسو ځینې استادان څه چې هغه مکتب کې دي خپلوان نزدیک شان هغه ته ډېر نمرې ورکې غریب سړی چې دغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکې
زه خپله څلرم نمره یې دا اول نمره ولې همیشه اول نمره وي دغه ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد دی نو خدای ورکړی خپل استعداد
دوستانو حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو
زه خپله د دې خبره شاید چې زمونږ اول نمره وو دویم نمره د هغه نه لایق وو اما دویم نمره په هغه دویم نمرګۍ باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمره وو حتی کې بلته موږ ستاسو چې امتحان ورکړو اول نمره ناکامه شوی دی هلته معلوم شي څوک تکړه
کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نوی او غواړي بیا یې پارچا وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي د ځوانانو ته وګورو
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلې او ښه ورقمې مال کړې وکړه چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې راکړې کله چې ما استاد ته چې استاد زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم ما په ورق راو بس ما عریضه مې وکړه نو چې کله ریاست ما ورق ما ته بس ما ته استاد چې زه به تاسو سره بل ازموینه کې ګورم
ما په خپل سوز لازم کړی زه خپل پارچا راو بس ما منتدی د پرچوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي د بار من ګره بس تیری ما کوم نورم قنات کړی دوس
همزول استاد صبوری وای چې ډیر لګ استادان به د پارچیل رایستلو یا بیا کتن سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی
په انجینری کې ایمو پیاد د چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و لیکن بیرته کله چې د ارزیابی وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغه یا نور استاد نن وی دغه پارچه مو چک را و ملل چې هغه په بل طریقې مختتللای او جواب صحیح را رایستلای ده نو بیا نمره عمر کړه دا خو استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نی هغه ډیر کم دي فرضاً کله کله دسم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولې نو بیا په کمیټه کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي دوی
د تجدید نظر لپاره چې کله موږ عریضه کوو نو یو آیت تاکوي هغه هم له استادانو لړل نه وی آیت بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي نو استاد کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دی په غیدارا کې دغه مختنه ودرېږي استاد رخوال استدلال کیږي نه خو کارتون استدلال وکي وای دغه پلان کې جز د غلط کړی دی اوس کو دغه یو عادي جز چې ما غلط کړی مثلا الله سنا یو جز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینه نیمه سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلط حسابي یو جز هم باید غلط نه وي استاد سره مو چارت مونږ بس کړی دی ولی پارچانه درته بیا که پارچه را ویستله دا بیا یو عادی خبر مانا رفیست دم وای چه والا داگه شاید باید تا دسی لیکلی وای
دوستان ما ویل خواه دا دی طول و مشکلاتو حلار چه دا نو وحید الله ویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شي چې د امتحان نمره دا سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد دا جرأت کوي چې هغه استاد کته یې درس نشور کول ورته چې موږ د استاد نه پکار وو سر ته د استاد پلاس کړي نو هغه څه چې وغوړی کولای شي
خو هم زول استاد صبوری بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمره راکم شي نو مشکل حلیدلی شي
یوازې د امتحان د شاګرد زده کولو اندازه نه ده استادم دلته امتحانی کی چې استاد تونه توانید لیدا چې یو شاګرد یو شای زدکی نو امتحان د دواړو امتحان ده زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایی کې او د سمستر په آخر کې و نه خلمه کارخانګیانه ولرم محصلینو ته چې هغه هم نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمره لري یو موضوع باندې چې لیکنه وکي نو هغه به ډیر زکی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاګرد باندې ډیر فشار راځي که امتحانونه د نمرې وو وشل سي په سمستر کې په کارخانګیانه باندې کویزو باندې پروژه مسئله تور کلسی کورنای کار مسئله این تور کلسی نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یو د سلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا سلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولري ډیر استادان په د کټګوري کې نسته لک دی بیا غم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی به دا مشکلات هم خپل حل کیږي
لایق درناوی دی او لایق احترام دے
همزولو ددی اونے تاندی سانگی ہم دوم روات بریالی ہوسے
درناوی دے او لایق احترام دے مال مستا مقام تزم سلزل سلام دے
نیما نڑی
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو روان خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي دلته په رواني ناروغي او اخته ډېری میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو
دو افغان میرمنی د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي فارن پالیسی ورسپانې د هغو سلو متفکرو لړلیک پور کړی چې دو افغان میرمنی هم پکې شامل دي په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو لیکوالي هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلي او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده
وروسته خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتېدا غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وباله. مدني فعالان حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول ته پاملرنه وکړي. دوی همدارز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو لامل په رواني ناروغي وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو لامل زیاتې په رواني ناروغیو اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغیو ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسې همدې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدی خو له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي.
اولاد نه دلوده سړی می پلاسه وکړه، بیا دا تر سر ته پیدا سه کې خدای جګر خونی زما او دستا یو ری افزای سه یو مت تکلیف د عصبی پیدا سه ته بیا په جګر خونی وکاله کې به می زال دی که به قور را تر ته کور کې بچی نه ستام نه به خوب را تر ته نه به می لاس کار تر ته او فکر کې به هم د کار به می یاد وته چې زه چی شای وکم می خې دغه غم زیات چې زه باندې پیدم چې خلاص بس مت کم په وګړه د خاص اعصاب به می ګټ ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت یې تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بېګا پرې خوشحاله ډېر ما صحت ښه سوی دی. دا ښځې چې خبرې کې همغه تکلو فکر ونیم چرت نیم ډېر اسوم مې بیا آرامه کېږي. بیا د دې نه چې کور ته لاړه سم بیا هم چې خدای کاشکې څو د ساعته راغلی نو هم ورته وای فکر مې بل وای. درست ورته خوشحاله دي چې تا خبرې نه کول خبرو راغلی. مشکلات دنیا زیات دی. ما به دغه مانځه کې بیا ودرېدم چې خدای زه چه شی وای. اوس هغه فکرونه مې کم سوي دي، چرتونه مې کم سوي دي.
رواني ناروغان ډیر به حوصلې وي، تل غواړي یوازې ووسی، په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي، تل خپه وي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او آن ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکو شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې وایي د زوی له مرګ نه وروسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په حال و چې آن کله کله به په ځان خولی هم لګولې.
ما باندې ډېر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مات بله ورځ یې سولې ورو راته وویلې چې زه خوای زوی دې له مکتبه باسم. زوی مې مکتب کې و په څلورم کې د اتاته ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچاره کوي له دوکانې په لغته وښت قطع خطا کړل مکتبه یې ویسته. بیا ووت د خپله خیاطي مې کوله، برستنې مې ګنډلې. بله ورځ یې سو زوی په کېرکی مې شهید شو. زوی مې شهید شو موټر ووهه. چې موټر ووهه بیا مې تیاجه سه دلته سره خپل مې په خپل ځان مې خولي لګولې، وېښتان مې شکول، د خپل لاسونو مې خپل مخ مې کړم کړم کړای د پاک مې خوړل دي. کوټه کې به چولم ټول برش کرک کول وای غد لیونی اته اولادونه مې دي. دا تاسو سره به مې جان کوو او خلب مې سره علم ډاکټر صاحب ته مې دسه د قسم یو خرڅ دسه چل د ډاکټر صاحب بیچاره ګی راته ویلې وای بس تا ټول اعصاب جار میږي ته خکېږي بس دسه تمرین وکه بچې دسه اساسو کس په یو بوخ کې ناشته بچې سترګې دې پټه کا دسه د مرغې چونګ چونګ به د ترغوګو پورې سی جای دې تبدیل کا دسه چاس در سر پیدې سه زشت شروع ستول جای به جای کې تمرینو نه بیره کړل. اوس زه د ډاکټر صاحب ته د دنیا مې سکیس راغلی ما او ډېر
د میډیکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت ډیر خراب وي، بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
دا اول دوی ته واګی ورکو دوی د وجود په اړه فرض مثال څه فکر کوي چې دغه دردم چی شي سبب دغه درد سوی ده پس لغوس دوی واګی پیدا کړل دغه تمرینونه سره کار سره کو دغه دوی درد کته راځي فرض مثال دی وګو د ملا د لاسو تی پیګس دغه فشارونه باید د دې کېږي چې زموږ وجود ته درد راځي تنفسي تمرینونه دي تخیلي تمرینونه دي دلته جمنازیم ست واکن کې قدم یا په خپل کور کې مغبرت تکراری دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي نه مغه صرف ویتامین تراپی لرو ته دا کې دی په دوا خستلو چون دا مریضانه مختدي که دوی ته دوا ورنکه فکر کوي چې دا خبرې نو متشدد اثر نه کوي
میرمن زرغونه د هغو شمیر ښځینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوی شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي
تقریبا کدرتو هم از تا غدریو کال که په مزار و په قندهار و په کابل کې یولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي چې ډېر هغوی اوس خپل ژوندو ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي او په تنه په کابل کې کدرتو هم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس له موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات مثلا په تماس کې دی وای اوس موږ خپل کور کې ډیر ښه آرام یو او بیا بعض اوقات وای کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ځوان که یو تغییر راغلی وای
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت یې پټ ساتل کیږي پرته د کورنۍ له غړو بل څوک په دې نه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه یې ډېره صدمه لیدلې وه چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوی کړې ده اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي
امی امریکای افغانستان اغا دفتر دست سخترین قضیه موگه اخلو لکه دی بی بی آیشه، سخرگال، فاطمه، گلسوم دقا نمونه دیده لپر اخلو مثل دا میدیا که زایر سی میدی کنه موگه اقنال رسیده خپل دی اغا مراجعه کرنده نوم و اخلو فرض مثال سخرگال دقا سخرگال زما مریضه و دیسم روان درمانی که ولی یعنی دقیل داستان خبری سی اغیر سرقم داستان دولود و دیر وضعیت خراب و واقع اولین بار وقت سیزه دیتا ور اغلالما دیده وضعیت دیده چیغی ویلی آرامش ندولود اول خو سره رقم باید موږ دې تارامش ورکو بیا سره رقم دې اعتماد جلب کو بیا سره رقم دې سره کار وکړو کوم ماراتون استفاده وکړو چې دا خې احساس وکړي دې پوس وسه دا سوق د دې ماده غراز او هغه ټول دې سره دا په ما باندې اعتماد دا خود باید دې کې چې دې خپل عزت نفس جګیږي او سهارګل یعنی ډیره خاده اوس مکتب ته ځي اوس خپل ژوند په ډیر نورمال شکل ادامه ورکړي
امریکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري د مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي مدافع وکیلان ورته معرفي کوي او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي د کابل یو اوسیدونکي چې د خسرګنۍ له خوا د قتل تور پرې پورې شوی و او څو میاشتې زندانی شوی هم و د امریکا مرکز له برکته له محکمې نه برات خستای او ماشومان چې خسرګنې دي تنه ورکول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوی دي
زموږه مشکل و چې قتل جریان او بیا دلته د ولایت باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی زه وکیل مو وینم درې میاشتې تیر شو بیا د ما اوله محکمه وشو بیا وکیل زمې زنګ ورور مو وخل وای راشه د دې محکمه ده څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل میډیکا افغانستان وکیل لازم ډیر شو ما کول را سره نو ما دې ته جریان تیر کړ او چې دغه جریان د دغه پیسې شهرانه ده واخیسته دوه ماشومان لرم یو زوی دی او هغه دوی خو قید کړی و بیا زه دلته راغلم او وکیل ته مې جریان تیر کړو شماره یې راکړه بیا شماره مې دې ته ورکړه هغې ته زنګ وخل وایي دغه ته سبا ته یې لېږم او بل سبا ته یې لېږم بېرته زه دلته راغلم وایم دوی خو دا کار نه کوي نو څه څه وکړم بیا دې ته زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي بیا رامستل بېرته او زه دې مرکز نه تېره خوشحاله یم زه
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکي او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي
قضایه خانما را به شکل رایگان در
د ښځو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو هغه ښځې چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څانګې لرو کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه پر مخ بوزي او له دې هم نوي خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیې په وړیا ډول حلوي بیا از موږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي. موږ بیا ډیر کار ورسره کوو. ځینې مېرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي، نو میډیکا افغانستان مرکز د دوی په منځګړی توب کوي چې په دې برخه کې موږ ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې یې تعقیبوو. تل له مېرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیې خود هم مشکلات دیګېشان هم حل بسازیم.
د میډیکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر میډیکا افغانستان یاګه
د میډیکا افغانستان دفتر له څو اړخونو یو موکل سره مرسته کوي. زموږ د موکلینو ډېرې قضیې په حقوقي او جزایی برخو کې وي، نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي لومړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه په مخ بوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکوو چې بیا کولی شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړې دي. د جزایي قضیو په برخه کې د میډیکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
ترنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته، نو میډیکا افغانستان همدې تشې ته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي. او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوي لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري له دې لارې وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون که الله سپارم. خوشحاله اوسئ.